د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو نن په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله وکړه او افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په یو بل راپور کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څیړنه یې پیل کړې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قادر منو اوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی د میدان وردګ چارواکي وايي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړي قطعې د نن سهار په بریډ کې مرجوب لاوښتې، خو تر اوسه دقیقه شمیره نه ده ورکړې. د سالنګ لویه لار نن د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه او جرمني وايي په پام کې لري روانونه د ایران هوایی شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د خبرونو تفصیل د میدان وردګ چارواکي وايي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړي قطعې د نن سهار په ډله ییز برید کې مرګ ژوبله وشتې، خو تر اوسه پورې هیڅ چارواکي دقیق ارقام نه دي ښودلي. تر دې وړاندې یوه روغتیایي کارکوونکي د 12 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، خو د دغه ولایت د روغتیا مسؤلین وروسته دا خبره تصحیح کړه او ویل چې 12 تنه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. په همدې حال کې د میدان وردګ امنیه قمندان وای صمیمي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
په دې فایل کې درې نفر ماجمان دلته مړی دی او یو بل موټر چې نوې سایچا دغه موټر بم دی هغه د ملي امنیتی ځواکونو د خوا څخه خونساس ولا پیښه په غاول دقایقو کې مهار شوله، خو بدبختانه د تعمیر د تخریب پر بنیاد باندې بعضې زموږ د ملي امنیتی ځواکونه دغه لري تلفات لري چې تلفات شمېر تر اوسه پرې دقیق نه.
بلخوا د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې په نننی برید کې شاوخوا دیر شو کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو مخالفینو اړوند درې شبکې چې دیرش تنه پکې شامل دي ونیول. د کندهار د والي له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان چې په تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې ښکېل دي د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي دغو کسانو د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر دولتي قرارګاوو، امنیتي پوستو او اکمالاتي کاروانونو بریدونه کړي او همې په بیلابیلو سیمو کې د سړک غاړې ته ماینونو ښخ کړي وو چې ډېری ملکي وګړو ته هم پکې زیانونه رسېدلي وو. د اعلامیه له مخې یادو وسلوالو په دې وروستیو کې پلان درلود چې په کندهار ولایت کې دولتي مامورین، دینی عالمان او قومي مشران په نقشه کړي. د کندهار د والي د دفتر څخه دا بیان زیاتوي چې د ډلې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو په همکاري او د ځنګړو قطعاتو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو. د سالنګ لوی لار نن د ترافیک پر مخ اخلاص وسوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې موټرو له دواړو خواو تګ راتګ پیل کړی دی. نو موړي ویل چې دا لار د ماپښین پر یوې بجې پرانستل شوه. د وینونس برف کوچونه راغلي وو، موږ سیمه پاکه کړه. د تګ راتګ لیکې د مسافروړونکو موټرو لپاره خلاص دي او د باروړونکو لپاره به وروسته وګورو چې څه کولی سو. شغلی حبیبی زیاتوی لا هم د دې لوی لارې څخه د واورې د لرې کولو هڅې دوام لري او تر اوسه د خبره چا ته مالی یا ځاني زیان نه دی رسېدلی. د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان تر ټولو لوی لارې ده، د سخت واورو له کبله د شنبې د ماښام رئیس د ترافیک پر مخ تړلې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د جرمني د هوایی چلند فدرال اداره وایي په پام کې لري روانونه د ایران هوایی شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د جرمني سیمه ییزو رسنیو نن دوشنبه راپور ورکړ چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو دا اقدام شوی دی. جرمني رسنیو ویلي چې دا اقدام د هغو وژنو سره تړاو لري چې ادعا کیږي د ایران استخباراتي اداره په اروپا کې ترسره کوي او په وینا یې ایران پلان لري چې داسې نور بریدونه هم وکړي. ماهان هوایی شرکت په اونۍ کې څلور الوتنې جرمني ته درلود. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې ماهان له یو له هغو هوایي شرکتونو څخه و چې له 2011 کال راهیسې د امریکا د بندیزونو په لیست کې وو او واشنګټن له کلونو راهیسې پر خپلو متحدینو هڅه کولی چې د دغه ایرلاین جواز لغوه کړي. د روسیې پوځ وای د سوریې د فی هواز وکونو نن سهار د اسرایل د هوایی بریدونو پاترت کې څه باندې دیش کروز او اداره سوی بمونه دفع کړی دي. اسرایل تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د روسیې دولتي خبري آژانس RIA نوېستي د روسیې د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړی چې په دې پیښه کې د سوریې څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور سرتیري ټپیان دي. راپورونه وایي د سوریې د پلازمینې جنوب ختیځ کې د نړیوال هوایي ډګر ځینې برخې ویجاړې شوي دي. په سوریې کې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په دې پیښه کې یوولس کسان وژل شوي دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسي سرتیري نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل شول چې زرهي واسطه یې یوې تنګې درې ته ولوېدله. د پوځ د رسنیو دفتر ویلي چې په دې پیښه کې دوه نور سرتیري ټپیان دي او په هلیکوپترو کې یو پوځي روغتون ته انتقال شوی دی. یو پوځي کمیسیون د دې پیښې په اړه پلټنې پیل کړې. دا پیښه داسې مهال شوي چې د روسیې پوځي کاروان غوښتل په سیمه کې خپلې دایمي اډې ته ولاړ شي. د خبرونو پای.
سمو غاګ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسې راپور نه خبرو. و باوري چې وی وسلوالې ډلې نن سهار میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یوې قطې حمله وکړه. ویل کېږي چې دا حمله درانه تلفات هم لري.
تقریبا سره د مرزو له دې څو نفر شاوخوا دي سره د تخمینی کسادي سره د دوه د خاله ګمډیر وسیدل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څېړنه یې پیل کړې ده او په پکتیا کې بیا معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړی او چارې له خنډ سره مخامخ کړي.
تر هغه وخت پورې چې د پکتیا ټولو شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګي نوي شوي د قوانینو او طرزالعمل مطابق موږ به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
په نورو موضوعاتو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره ډیر کار شوی او دا پروګرامونه د عملي کېدو په حال کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرایلو پاوځ منلې ده چې په سوریه کې د ایران پر اهدافو هوایي حملې کړي دي. نور راپورونه لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې د میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یو قطه وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. د دې ولایت چارواکي مني چې د دې برید پر مهال افغان سرتیرو ته مرګژوبلا وښتې. خو دوی وایي چې د شمیر په اړه یې کره معلومات نه لري. دا برید نن سهار شاوخوا اووه بجې او دېرش دقیقې د میدان ښار اړوند په باغ زنانه سیمه کې هلته چې د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه دېره دي ترسره شو. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت نور جزئیات اوروي.
نن سهار شاوخوا و بجې او دېرش دقیقې ځانمرګو بریدګرو په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یو سیمه ییزې کې د هموي ټانک په مرسته ځانمرګي برید وکړي. د دغه ولایت چارواکي مني چې د یاد برید پر مهال افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا وښتې. خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. د والی ویان عبدالرحمن منګل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید په ترسره کېدو سره د یادې کتې ودانۍ هم تخریب شوې او پر مهال یې د ملي امنیت ځواکونو ته هم مرګ ژوبلا وښتې. خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. دی وای موټر بم لمړی د امنیتي ځواکونو لخوا کشف شوی چې وروسته یې چاودنه کړې. منګل وای د فیش په ځای کې درې نور ځانمرګي بریدګر هدف ته د رسیدو مخکې د ملي امنیت ځواکونو لخوا لمنځه یوړل شو.
د میدان وردګ ولایت مرکز څخه په دوه کیلومتره کې د ملي امنیت یو سیریز موټر بم چاودنه شوې چې د ځانمرګي بریدګرو یو موټر د افغان امنیتي ځواکونو لخوا خوندل شوی او د پیښې په ځای کې هم چې درې ځانمرګي بریدګر د امنیتي او د پیز وکول لخوا ویل شوي دي. خو دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمیزې پټې وسلې ته زیان رسېدلی چې د همدې وجې په د تلفات او ټپیانو جزئیات وروسته به انشاءالله تاسو سره شریک شي چې پرته پرې معلومات نشته. فعلاً دپاره وضعیت د امنیتي او د پیز وکول تر کنټرول لاندې ده.
پر همدې مهال د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وښتې. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې په یاد برید کې ډیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وښتې.
تقریبا سره د مرزو له 100 نفر او شاوخوا د سره د تخمینی کس عادي سره د دور ده د خاله ګم ډیر وسیدل
بل خو د دغه ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد اسلم ازغرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د یاد برید له ځایه ولایتي روغتون ته 12 کسان وړل سوي چې د څلورو حالات یې ناسم دي.
نن سهار 9 بجې په شاوخوا باندې میدان ښار کې یو موټر بم چاودنه ترسره شوې ده چې په هغې کې 12 کسان ملکي روغتون ته زخمیان راوړل شوي دي چې هغې کې څلورو وضعیت نسبتا ښه نه و. هغه امبولانسونو په واسطه کابل ته انتقال شول او اته کسان نور دلته په ولایتي روغتون کې ته درملنه اعلان دي. مخکې د بعضو رسنیو د خوانه به هغه شوي وي چې 12 کسان شهیدان لکه دلې راوړل شوي و. هغه د امبولانس نرس اشتباه درلودله هغې کې 12 کسان دلې موږ ته ملکي روغتون ته البت ټپیان راوړل شوي و.
د وسلوالو طالبانو ویان زبیالله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یوستولې برېښنالیک ویلي چې یاد برید دی کړی او لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. اوس هم د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته ورځو. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د څېړنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د نوماندانو په اړه به د انتخاباتو او اساسي قانون د موادو په رڼا کې پریکړه وشي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو د اسنادو د څېړلو بهیر پیل شوی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وروستي لیست کې د نوماندانو د شاملولو لپاره دوی باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له فلتره تیر شي.
همدغه کسانو بعدن اسناد بردول کېږي او تر پورې به د دوی افتتاحي لیست خپرېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هېواد شمه فزیک نافظه قوانینو ته ژمن دي او هغه څه چې قوانینو کې راځي هماغه پرې کېږي. تاسو کېږي هغه شرایط چې قانون وضع کړي دي هماغه ټول شرایط به د دوی باندې پلي کېږي.
د قانون په اساس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه اونۍ وخت لري سو د دغو نوماندانو اسناد وڅېړي. د افغانستان د تابعیت لرل په جرمونو نه محکومېدل، د 30 کلنۍ عمر او د 100,000 رای ورکوونکو ملاتړ لرل د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرطونه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د نوماندانو د نوملیکنې بهیر ته چې 10 ورځې وخت ټاکل شوی و 13 ورځې پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا دوه نوماندانو د قانوني عمر د نه پوره کولو او یو شمیر نورو شرایطو له امله ونتوانېدل چې ځانونه کاندید کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دغه انتخاباتو ته 13 کسانو رسمي نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې تیرو تېروتنو ته په پام باید روانه پروسه ښه مدیریت کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده وویل
کوم کسانو چې نوملیکنه کړې ده اسناد باید په ښه توګه وڅېړل شي. همدارنګه کوم کسان چې جرمي سابقه لري او په کوم جرم محکوم شوي او انتخاباتي معیارونو سره سره برابر نه دي باید ډېر ژر عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. موږ واقعا له دې وضعیت نه اندېښمن یو. یو اندېښنه مو له کمیسیون څخه، بل اندېښنه د انتخاباتي ټکټونو څخه. که چیرې زموږ دغه اندېښنې په پام کې ونه نیول شي، افغانستان به له کړکېچن وضعیت سره مخ شي.
ښاغلی ایوب زاده وایي په دغو نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې شتون یې د اندېښنې وړ دی. نوموړي ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ترڅنګ چې د داسې کسانو نومونه په لیست کې شامل نه کړي، باید یاد کسان د بشري حقونو د سرغړونې او فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژني.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څیړنه یې پیل کړې ده. په پکتیا کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي درې ورځې کېږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو کاندیدانو د دې کمیسیون مخې ته د پرلت خیمې درولي او د دوی کارونه یې په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چارې روانې دي له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړی. اصیل ځازی له پکتیا څخه په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې درې ورځې کېږي چې معترضو نوماندانو دوی ته د کوم رسمي غوښتنلیک د سپارلو پرته د کمیسیون مخې ته د پرلت خیمې درولي او د دوی کارونه یې په دې اساس وخت کې چې د ریاست جمهوري د راتلونکو ټاکنو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چارې روانې دي له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس ښاغلی امین الله فضلی ازادي راډیو ته وویل
په دې اساس وخت کې چې دلته د ریاست جمهوري د ټاکنې پروسه په روانېدو ده د لپاره آمادګیانې دي د ولایتي دفتر په کچه باندې. طبیعي خبره ده چې زمونږ ولایتي دفتر دوی متاثره کوي. چې بهتره خبره ده دوی چې کومه غوښتنه لري مونږ ته د حتباً راولېږي چې مونږ په تفتمونږ د خپل ادرس نه او خپل مرکز به مجریان کېږو.
بلخوا معترض نوماندان وایي چې د دوی شکایتونه په دقیق ډول نه دي څېړل شوي، پاکې رایې له ناپاکو نه دي جلا شوي او د ټاکنو د پایلو په اعلان شوي لومړي نوملړ کې شامل کسان د بډو په ورکولو په لست کې شامل شوي دي. سید جمال الدین آصف خیل او انجینر تاج محمد د معترضو نوماندانو له ډلې دي. دوی د خپل اعتراض په اړوند ازادي راډیو ته وویل
نو تر هغه وخته پورې چې د پکتیا ټولو شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګي نه وي شوي، د قوانینو او طرزالعمل مطابق د شکایاتو څېړنه نه وي شوي، حق حقدار ته نه وي سپارل شوی، موږ به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
کاسوای کې رای واقعي بایومتریک برده با اساس چک لیست تا که 100% امو صندوقا دوباره تفتیش نشوه ما اجازه نمیدهیم که دیگه یا در اینجا کار کنند.
معترض نوماندان وړاندې زیاتوي وایي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو ته سپارل شوي شکایتونه دي لا سره تفتیش شي او یا خو دې پکتیا کې د ترسره شوې ټولې ټاکنې ملغا او د راتلونکو ریاست جمهوري ټاکنو سره د یو ځای لا سره ټاکنې وشي. پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر مشر ښاغلی هدایت الله عصمتي ازادي راډیو ته ویل چې پکتیا کې د ټولو کارول شویو رایو او شکایتونو بیا تفتیش قانوني توجیه نه لري او نه هم په دومره لوړه کچه درغلي شوي چې پر بنسټ یې ټاکنې ملغا اعلان شي. اسمتی زیاته کړه
زنی مرا زایو کې چې هغه بزرواکی په اساس باندې صندوقونه ډک شي یا د شپې له خوا ډک شي یا مثلا د لای ډول باندې ډک شي، هغه موارد کې زمونږ عکس العمل معلوم شو هغه باطل اعلان شي. یو داسې څه نشته دی نه موږ سره اسنا چې موږ پر ټول د پکتیا ټاکنې پر باطل کو.
اسمتی وړاندې زیاته کړه وی ویل چې د ترسره شویو ټاکنو د اعلان شویو لمړیو پایلو په تړاو دوی ته ګڼ شکایتونه او شواهد سپارل شوی دي چې تر اتیا سلنه بررسی شوی هم دي او که معترض نوماندان د کمیسیون دروازې پرانیزي پاتې شکایتونه به هم وڅېړل شي او پایلې به له هیوادوالو سره شریکې شي. د پکتیا ولایت مقام چې د معترضینو او دواړو کمیسیونو ترمنځ د منځګړي رول په لوبولو سره معترض نوماندان د تیرې شنبې په ورځ د مرغومي په 9 د کابل ګردیز د لوی لارې له بندول منصرف کړل وایي چې د معترضو نوماندانو غوښتنې تر لوړو مقاماتو رسولي او هیله کیږي چې ستونزې ته به قانوني او منطقي حل لار پیدا شي. د پکتیا د والی وایند ښاغلی عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
تر جمهوری ریاست تا نور زیده تا مرکزی ادارو پوری با دوی غاج رکول که گی بودی برخه که هم اجراعات شدی بی کلا دا چه هغه سپایل راشی چه طولو تا قابل ده قبول وی.
معترض نماندان پر خپل دریس تینگار کوي وای چو چه غختری و نمنل شی ده دوارو کمیسیونون دروازی با تردلی وساتی او هم با پا سولی زولارینونو لاس پوری کلی. اصیل زازای ازادی راڈیو پکتیا.
خلک او د ولسی جرګې غړي د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له هیلو او شکونو ډک غبرګون ښیي. د ولسی جرګې منشینن ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې نوماندان به د کمپاینونو پر مهال خپل شعارونه له بریا وروسته عملي کړي. له بلې خوا عام خلک یو شمیر نوماندانو ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نور بیا دې څیرو ته په کتو هیله من ښکاري. د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزه عزیزی د موضوع ته خپل راپور کې کتنه کړې.
ولسمشیزو انتخابات د نوماندانو د نوملیکنې د مودې تر ختمېدو وروسته اوس په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي او د کابل ښار اوسیدونکي د دغو څیرو او نوماندانو د پلانونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د ولسی جرګې منشي میرداد نجربي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو نوماندانو په خپلو شعارونو کې د ثبات د ټینګښت د بېوزلۍ د لمنځه وړلو د نظام د بدلون او له فساد سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. دا هیله ښیي چې راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو ته بریالي نوماندان به وکولی شي چې خپل دغه شعارونه عملي کړي.
مونږ امیدوار یو چې خوب شمه څه بدلون پکې راشي او حتما په دغه شعارو باندې هر یو عمل وکړي. د افغانستان وحدت ملي ته ضرورت لري، خپلو ته اړتیا لري او همچنان د امنیت او ثبات په خاطر ضرورت دی.
د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندۍ پروسه تېره ورځ د جدي په دیرشمه د 13 نوماندانو په نوملیکنې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري پای ته ورسېده. د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترڅنګ حنیف اتمار، ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزای، لطیف بدرام، حکیم تورسان، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، فرامرز تمنا، زلمی رسول، غلام فاروق نجربی، شهاب حکیمی، نورالحق علومی، نور رحمان لیوال او شهید محمد ابدالی هغه کسان دي چې راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو ته ځانونه نوماند کړي دي. ولسمشر غنی د انتخابات خپلواک کمیسیون کې له نوملیکنې وروسته وویل چې د ښې حکومتولۍ له لارې به افغانستان په پښو ودروي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا د لوی جرګې د پریکړې له مخې د نظام پر بدلون له ریاستي نه صدارتي ته پر اړولو ټینګار وکړ. د تورته یو شمېر نور نوماندانو په انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې د خپلو پلانونو لکه د اقتصاد پیاوړتیا، اداري فساد او فقر له منځه وړلو او دغه شان پر ځینو نور مسایلو خبرې وکړي. له دې سره یو شمېر عام خلک وایي دوی دغه څیرې لیدلي او پلانونه یې هم اوریدلي، خو د دغو نوماندانو په تړاو بېلابېل نظرونه لري. د کابل ښار د میوان واټ یو هټیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه نه لري چې دغه نوماندان به خلکو ته کار وکړی شي.
چیدیوم د افغانستان لپاره په درد نه خو نه دی ملت لپاره په درد خوري او چا په بل پورې وابسته خلک دي دا نه تا ته خدمت کې نه دی ملت ته خدمت کې نه به دا وعده دی ته سره
یو شمېر ځوانان بیا په تیره د پوهنتونونو محصلین نوماندانو ته په کتو هیله مند دي چې د دغو نوماندانو له شمېره د یو په بریالیتوب سره به هیواد د پرمختګ او امنیت په لوري ولاړ شي. د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو محصل دور محمد په دې اړه وویل
خدای خو مهربان ده چې د پدی کې پدی کاندیدان چې کومه چې دا غوښتل د بیچاره ملت خدمت وکړي.
خلک وایي سرل دی چې لسیزي جګړې او بدمرغۍ ستړي کړي او غواړي راتلونکي ته داسې کس د ولسمشر په توګه انتخاب شي چې ناامنۍ، بېوزلي، فساد او بېعدالتۍ له منځه یوسي او د خپلو شخصي ګټو پر ځای د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره هڅې وکړي. په ورته وخت کې افغان سیاسي کارپوه یونس فکور وایي ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو له ډلې هغه څوک کولی شي چې د خلکو هیلې پوره کړي چې د حکومتپالۍ تجربه، راتلونکي ته طرحې او پلانونه او له ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راسته اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې د کندهار بڼوال وایي د دوی د باغونو محصولات بهر ته د پاکستان په نوم صادرېږي.
زمر خوایش دا دی چې مقصد زمر سره قرارداد وسی د افغانستان په نامه وسی، یعنی دا زمر میوه نور مملکتو ته چیزی د افغانستان په نامه ولاله سي.
د خبرونه په دوام کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوی برخه هم درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نور موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره تر اوسه هم امکان نه دی برابر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د هڅو په لړ کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پای ته رسولې دي. په دې اړه نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې روانې هڅې پر سم لوري روانې بللی دی او ویلي دي چې په دې برخه کې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي او یوازې خپلې پخوانۍ ژمنې تکراروي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد وروستی سفر د افغان سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو په برخه کې مثبت وبللو، خو له پاکستان یې غوښتنه وکړه چې خپلو ژمنو ته عملي بڼه ورکړي.
پاکستان باید خپلې ژمنې عملي کړي ترڅو موږ شاهد دي اوسو چې د سولې د خبرو اترو مذاکراتو د پیل لپاره زمینه سازي وشي. تر اوسه دغه زمینه سازي نه ده شوې. مکتمل ده چې ډاکټر زلمی خلیلزاد او د امریکایي نور مقامات وکولی شي پر پاکستان فشار راوړي، ځکه تر اوسه هم د پاکستان په عمل کې بدلون نه راغلی. سره دې چې د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغلی او هغوی ښې ژمنې وکړي، مګر دا ژمنې اوس
خغلی خوزون ویل که څه هم خغلی خلیلزاد د پاکستان د سفر جزئیات له افغان حکومت سره نه دي شریک کړي، خو هیله مندي وښوده چې نوموړي به د افغان سولې په برخه کې د کابل غوښتنې تر اسلام آباد رسولي وي. زلمی خلیلزاد د روانې جنوري له اتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړی او چې په اترس کې د عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. د تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې سیمې ته یې خپل اوسنی سفر بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. نوموړي ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې پر سم لوري روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. خلیلزاد په پاکستان کې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وکتل، خو د خبرو جزئیات تر ډیره په ډاګه نه شول. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد به د دوشنبه په ورځ په قطر کې له طالب استازو سره هم خبرې اترې وکړي، خو دا خبر تر دې دمه په رسمي ډول نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پایلو په اړه افغانستان د سولې شورا نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر مثبتو پایلو ته په تمه دي. د دغه کمیسیون غړی نادرخان کټوازی باور لري چې پاکستان هم بالاخره بله لاره نه لري، ځکه د نوموړي په وینا یاد هیواد چې د افغانستان په سوله کې څومره ګټه کولی شي په جګړه کې نشي ترلاسه کولی.
زما په نظر باندې پاکستان په ډېرو اقتصادي سیاسي ستونزو کې د انزوا روان ده. که چېرته نړیوال فشارونه د سیمې د هېوادو فشارونه په پاکستان باندې راشي، پاکستان بیا یو ډېر معامله ګر هېواد، هغه بیا خپل هغه کې بدلون راولي کېږي او دغه سوله داسې اسانه هم نه ده. یوې دوه ورځو خبره نه ده. زما په نظر باندې
ښاغلی کټوازی وایي چې دا ځل په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد ډیره پاتې کېدنه او د افغان جګړې په اړه د پاکستان د یو شمېر مذهبي ګوندونو نرم چلند په ډاګه کوي چې د دې هیواد په دریځ کې بدلون راغلی دی. خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له وی او ای آشنا راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په امن کې د پاکستان دلچسپي کمه ده او اسلام آباد ټول پام په افغانستان کې د هند حضور ته اړولی دی.
په همدې حال کې په مزار شریف کې یو شمیر ځوانانو نن په یوه اعتراضي غونډه کې له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې له مخکنیو شرایطو پرته بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. اعتراض کوونکو پر ګاونډیو هیوادونو هم تور پورې کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او غواړي د جګړې او انسان وژنې لړۍ ګړندۍ کړي.
لسکونه ځوانانو مزار شریف کې د یو اعتراضي لاریون په ترسره کولو سره له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. اعتراض کوونکي غواړي چې په هیواد کې د سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت رامنځته شي. د ځوانانو چې د موږ سوله غواړو شعارونه له ځان سره لیږدول، له طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدو د خپل هیواد د ودې او پرمختیا په بهیر کې سهم شي.
مذاکره مفاهمه و مصالحه منطق مدنیت است.
هغوی د مصالحه مفاهمه او مذاکره د مدنیت منطق دی په شعارونو ویلو سره وغوښتل چې د طالبانو ترهګرې ډلې ته دا پیام ورسوي چې هغوی د انتحاري حملو د ترسره کولو او د بلواګرۍ د ودې څخه لاس واخلي او د مصالحې او مذاکرې له لارې خپلې مشروع غوښتنې مطرح کړي. په بلخ کې د راسکوونکو وویل چې طالب استوال دی باید د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې له افغان حکومت سره له هر ډول مخشرتونو پرته د سولې خبرې پیل کړي. دوی په دې تړاو یو پریکړه لیک هم صادر کړ. د دغه پریکړه لیک په یوه برخه کې داسې راغلي:
از آنان که در مقابل نظام موجود جنگ افزار برداشت،
له هغو چې د موجوده نظام په وړاندې وسله اخیسته غواړو چې له هر ډول مخشرتونو پرته د افغان دولت سره د سولې خبرې پیل کړي، او دا خبرې اترې دي د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې ترسره شي. دا احتجاج کوونکي د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د خپلو سیاسي او استخباراتي منفعتونو د تامینولو په خاطر د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورنوي، او وایي چې دا هیوادونه په افغانستان کې د ناامنۍ او جګړې د زیاتېدو په هڅه کې دي. معترضانو د خپل پریکړه لیک په یوه بله برخه کې داسې وویل:
ما به حکومت ملي و تمامیت ارضی دول همسایه احترام داشته.
موږ د ګاونډي هیوادونو ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته احترام لرو. له دوی غواړو چې د ډیپلوماتیکو اصولو پر رعایت کولو سره زموږ په جغرافیا کې د جګړې له زیاتولو څخه مخنیوی وکړي، او زموږ مخالفینو ته پټنځایونه، اډې او روزنیز مرکزونه برابر نه کړي. په بلخ کې لاریون کوونکو وسلوال طالبان په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د بشر ضد اعمالو په ترسره کولو تورن کړل، او ویل چې دا تروریستي ډله باید د مذهبي او دینی اصولو او مقرراتو په پام کې نیولو سره له انسان وژلو او بلواګرۍ لاس واخلي. مجیب حبیب زید، ازادي رادیو، مزار شریف.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو او مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو د شیبه فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړې قطعې د نن سهار پر ډله ییز برید کې مرګ ژوبله اوښتی، خو تر اوسه پورې هیڅ چارواکي دقیق ارقام نه دي ښودلي. تر دې وړاندې یوه روغتیایي کارکوونکي د 1200 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، خو د دغه ولایت د روغتیا مسؤلینو وروسته دا خبره تصحیح کړه او ویل چې 1200 تنه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوال مخالفینو اړوند درې شبکې چې دیرش تنه پکې شامل دي نیول دي. د کندهار د والی له دفتر څخه په ویلې مې کې راغلي چې دغه کسان چې په تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې ښکیل دي، د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو په همکارۍ ونیول شول. د سالنګ لوی لار نن د ترافیک پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې موټرو له دوړ خو تک را تک پیل کړی دی. دغه لار د شنبه د ماښام رئیس د سخت وورو لکبل د ترافیک پر مخ تړلې و. پاکستان په دغه یوه کې نن د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړ. دا د حکومت د ژمنې یوه برخه ده چې وایي د 2019 کال تر پایه پورې به په پاکستان کې د پولیو ناروغي له منځه وړي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ په سطح غدرې هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پکې ثبت شوي دي. د جرمنی د هوایی چلند فدرال اداره وی په پام کې لري روانه ونې د ایران هوایی شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د جرمنی سیمه ایز رسنیو نن راپورونه ورکړل چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو د اقدام سوی دی. د روسیې پوځ وایي د سوریه دافع هوا ځواکونو نن سهار د اسرایلو د هوایی بریدونو په ترڅ کې څه باندې دیرش کروز او اداره سوي بمونه دفع کړي دي. د روسیې دولتي خبري اژانس آر آی ای نوېستي د روسیې د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړي چې په دې پیښه کې د سوریه څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسي سرتیري نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل شول چې زره واسطه یې یوې تنګې درې ته ولوېده. یو پوځي کمیسیون د دې پیښې پارا پلاتینی پیل کړی دی.
زموږه غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د هم سپورتي خبرونه چې یوسف خان زدران چمتو کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کندهار د بوستون د دوه ورځنیو سیالیو اتلولي خپلګړه. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ د مهالویش لمخې د روانې جنوري میاشتې په 11 نیټه د زونونو په کچه د ولایتونو ترمنځ د دوه ورځنیو سیالیو لړۍ پیل شوه. د نورو زونونو په څیر په بوستون کې هم د څلور ولایتونو کندهار، زابل، هلمند، هرات ترمنځ دوه ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې چې په پایله کې لمنځه د کندهار لوبډلې د لوبو اتلولي وګټله او د روانې لړۍ د دویم پړاو فرست کلاس درې ورځنیو سیالیو ته لار ومونده. له کرکټ بورډ څخه
خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې د دوه ورځې نه لوب لړۍ لپاره تر رسیدو وروسته به درې ورځې فرست کلاس سیالۍ هم پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یادو درې ورځې سیالیو ته د فرست کلاس دریز ورکولو لپاره له نړیوال شورا هم غوښتنه کړې ده. د افغانستان د والیبال سیالۍ د کامیر لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سراسري والیبال سیالیو نایب اتلولي بیا جیلاني لوبډلې وګټله. د افغانستان د والیبال فدراسیون لخوا دا سیالۍ د جدید میاشتې له 15 نیټې رئیس د ملي اولمپیک کمیټې په جمنازیوم کې ترسره شوې. والیبال فدراسیون د دغو لوبو هدف چې له شلو څخه ډېرو لوبډلو پکې ګډون کړی و، ملي او د ځوانانو لوبډلې ته د پیاوړو لوبغاړو پیدا کول بللي دي. او وروستۍ خبر دا چې د بنګلادش د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې نن د چټاکانګ وکینګز او ډاکا ډاینامټس لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي. دا د بی پی ایل سیالیو 24مه لوبه ده. دا دواړه لوبډلې تر اوسه د جدول په سر کې دي، داسې چې ډاکې په شپږو لوبو کې 15 ګټلې او وکینګز هم په 15 کې 4. محمد شهزاد، محمدی نجیب زادران په وکینګز او حضرت الله زازای د ډاکې ډاینامټس په لوبډلې کې افغان لوبغاړي دي.
زمون غاغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته، ورپسې به بیا د افغانستان اړوند راپورونه خپر شي. د اسرایلو پوځ تایید کړی ده چې په سوریه کې نن د ایران پر پوځي اهدافو حمله کړې دي. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغې کیږي چې اسرایلو د یو بیساري اقدام په ترڅ کې پرانا ورځ د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې ځینې اهداف په نښه کړل. په دې اړه د اجمل اند په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د اسرایلو پوځ په دې اړه وروسته له هغې اعلامیه خپره کړې چې وایي دفاعي سیستم د ګولان په لوړو کې د اسرایلو پخوا ورتلونکي توغندي شنډ کړي. د اسرایلو پوځ وایي موږ د سوریې په خاوره کې د ایران د قدس د ځواک پر اهدافو بریدونه پیل کړي. د اسرایلي پوځ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دوی د سوریې وسلوالو ځواکونو ته پر اسرایلي خاوره او ځواکونو د برید یا زیان اړولو د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړې. په دې اعلامیه کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو اسرایل له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په خپل ګاونډي هیواد سوریه کې به د ایران نظامي حضور او پیاوړتیا ونه زغمي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې ویلي توغندي د دمشق هوایي میدان ته نږدې او د پایتخت په شاوخوا سیمو کې لګېدلې او ظاهرا پکې د وسلو هغه زیرمې په نښه شوي چې ایراني ځواکونه او د حزب الله ملیشیا یې کاروي. دا ډله وایي په پیښه کې 12 کسان وژل شوي. د سوریې پوځ هم ویلي چې اسرایلو پرې د دوشنبې د ورځې په سهار د رهبري شوو توغندیو برید کړی، خو په وینا یې د دوی د هوایي دفاع سیستم د دې توغندیو ډېرې مخکې له دې چې اهدافو ته ورسیږي له منځه وړي. د سوریې پوځ همدارنګه ویلي چې دوی د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د دې بریدونو متقابل ځواب هم ورکړی. د سوریې دولتي ټلویزیون وایي د دمشق هوایي ډګر ته په نږدې سیمه اسرایلو شپږ توغندي ویشتي. په وینا یې 15 په هوا کې له منځه وړل شوي او یو په نږدې سیمه کې په کروندو لګېدلې. د روسیې رسنیو بیا د روسیې د ملي دفاع د مرکز په حواله ویلي چې د اسرایلو لخوا پر سوریه ویشتل شوي تر 150 زیات توغندي او رهبري شوي بمونه یې په هوا کې له منځه وړي. مسکو همدارنګه وایي چې په دې بریدونو کې 4 سوریایي سرتېري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. روسیا او ایران د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې د حکومت مهم ملاتړي دي. اسرایل وایي ایران تبا په سوریه کې د پوځي اغیز د پیاوړتیا اجازه ورنکړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت د ریاست چارواکي وایي چې په روان 1309 کال کې په عوایدو کې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. د دې ادارې چارواکي وایي په بلخ کې موجوده ناامنۍ د دې باعث شوي دي چې د ځمکني ترانسپورت په وسیله په بلخ کې د سوداګریزو محصولاتو لیږد کم شي. دا اداره وایي په مزار شریف ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې د ورکولو په هدف هڅه کوي چې 4 نوي ځمکني ترمینالونه وبخې جوړ کړي. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت ریاست مسؤلان وایي چې په 1909 کال کې په عوایدو کې کابو 40 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دې ریاست مشر مصطفی سروش ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د عوایدو مجموعي شمېر 1 میلیون افغانیو ته رسیږي چې دا رقم په 1909 کال کې څه باندې 2.5 میلیونه افغانۍ و. مصطفی سروش وویل
در سال 1397
عواید ما نسبت به سال مالی 1396 در حد 91 میلیون بوده که حدوداً 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
در بخش دزمکنی ترانسپورت مشر وایی چه پا دی ولایت که دشته نامنیو لعمله ده سوداگریز و فعالیتون و کچه کمش روی او ده مسئله سبب شوی که دزمکنی ترانسپورت با وسیله ده تجارتی توکو لیکت را لیکت که هم کمواله ایرشی. مصطفی سروشوایی که د نامنې له امله د سمنګان له درې سو فلسفلۍ څخه مزار شریف ته د ډبرو سکرو په لیک کې کموالی نه وای راغلی. اوس مهال به د بخت د ځمکني ترانسپورت ټولیز عواید په 1390 کال کې څه باندې 100 میلیون افغانۍ وو.
نامنیا نمی بود مو میتونستم هر اکثر در حدود 100 میلیون میتونستم عواید کنم، نه تنها در مسیر درې سو فلس بلکه در مسیر ولایت بلخ و شبرغان. ای هم متاسفانه یکی از ساحات است که ماسیب پذیر.
د بخت سپکری ترانسپورت مسولان وایي چې هڅه کوي مزار شریف کې د سړکونو د تنګوالي او د ترمینلونو د نشتون له امله په ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې ستونزه چې خلک ترې شکایت لري ډېر ژر حل کړي. د بخت سپکری ترانسپورت مشر مصطفی سروشوایی په همدې منظور په مزار شریف کې د سپکری ترانسپورت لکه وړو ګاډو او ترکونو څلور نوي ترمینلونه هم جوړ کړي. موجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه فیزه د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه تلیفون پر کښم. د ازادي رادیو نه ډیره مننه کوم چې زموږ څنګه خپل ورته چارواکو پرې رسېږي. زموږ د کندهار په ولایت کې د داخلي د بند چې په اوس زمانه کې یا په اوبنن په ننني وخت کې دغه اوبه زموږ د کندهار د کوم ولسوالۍ د پاره چې مخکې اوبه ورکول اوس یې نشي ورکولی، ځکه ډم ټوله د خاورې و د خوړې ډک شوی دي. نو ډم ډېره خوړه و ډېره خاوره نیولې ده. دوه ځلې د کرزي ولسمشر کرزي په دوره کې پیسې پر دغه باندې را ووتلې، خو متاسفانه چې کار هم نه وسو او کم شرکت یا پیسې یا کار چې اعلان سو هغه هم ورک سو. بیا نو څه یاد نو اوس د مرکزي حکومت نه خصوصا د اشرف غني نه موږ دا خواهش او دغه ارزو لرو چې دغه د داخلي بند موږ ته جوړ کړي. د دغه داخلي د بند څخه ټوله کندهار ولایت استفاده کوي، ځکه هغه ولسوالۍ چې د اوبو لاندې دي هغه د روان اوبو څخه استفاده کوي. هغه ولسوالۍ چې اوبه نه لري هغه د لاډم زیات د دې برمې اوبه کوي. نو دغه موږ ډېر غټ مشکل دی. سلام
علیکم، سر نور افغان د پکتیا ورځ سم تر اوس ورې د سلم خیر کلی نه تاسو ته خبر کړم. دا اشرف غنی د خو پریک ده د کرزي صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جنخینو او د سم تر تر مان چې سر کیلومتر ته رسیږي دا سړک منځور شو دی. بودیجه هم ورته منظور شوه دی و ملي نه پښو خو کې خو بد وخت نه چې د بازو خلکو له خوا ده تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه ورکړ شوی او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شوې دي. فقط یوازې خام جوړ کړی دی نور په مغزې پورې کړی. که زموږ ته دغه اواز د رادیو د لارې نه مسور چارواکو ته تاسو له لارې ور ورسول شي مونږ به تاسو نه ډېر منندوی یو. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کندهار ولایت سوداګر وایي چې د دې ولایت وچه میوه لا هم د پاکستان او هند په نوم نړیوالو مارکیټونو ته استول کیږي. سوداګر وایي ګاونډي هیوادونه دا کار نړیوالو مارکیټونو ته د دوی د محصولاتو د نه رسېدو له کبله کوي. چارواکي بیا په هوایي دهلیزونو کې ستونزې او د معیاري بسته‌بندۍ نشتوالی د دې کار علت بولي. له کندهاره د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی راپور راکوي.
د روان کال په تیرو نه میاشتو کې له کندهار څخه پاکستان او هند ته له 100,000 ټنه څخه زیاته میوه صادره سوې. د کندهار سوداګر وایي له دغه ولایت څخه تر ډېره ګاونډیو هیوادونو ته صادرې سوي وچې او تازه میوې د نړۍ مارکیټونو ته د دوی د نه لاسرسي او کمو امکاناتو له امله د هند او پاکستان په نومونو لېږدول سوي. دا جا احمد الله واجي کاکا په نومونو د وچې میوې سوداګر د سړو خونو ترڅنګ نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان په نوم د میوو د لیږل لپاره د امکاناتو غوښتنه کوي.
ګنزر چې دا د افغانستان میوه ده، مقصد موږ داسې اورېدلي چې دا اوس نور مملکتو ته ځي، یعنې هغه یې په خپل نام هلته خرڅوي، یعنې هغه داسې میوې نه لري لکه دا زموږ د افغانستان میوه چې ده. نو زموږ خواهش دا دی چې مقصد زموږ سره قرارداد وسي د افغانستان په نامه وسي، یعنې دا زموږ میوه نور مملکتو ته ځي د افغانستان په نامه ولاړه سي. یعنې ګنزر ډېر ښه شی دی، په نور مملکتو ته ځي، د هندوستان ته ځي، د هغه داسې نور مملکتو ته ځي.
موږ د حکومت ته صدا غوښتنه لرو
لرو چې دا زموږ مالوته د لیش ټولنه جوړ کې او قراردادونه وکړي د امریکا د لندن د جاپان مقصد د عربستان د هر ځای سره باید دوی قرارداد وکړي.
که څه هم افغان دولت د اقتصادي ودې په موخه د نړۍ له یو شمېر هېوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستل، خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا په هوایي دهلیزونو کې ګډوډي او مځکني ترانسپورټي ستونزې د نړۍ د مارکیټ پورې د افغان سوداګرو د نه رسېدو لاملونه یادوي.
زمینی لار مو داسې سخته ده او هوایي مشکلات هغه وطنو ته چې باید موږ یا هغه مالک ته چې موږ باید واستو هغه موږ ته شرایط نه دي آماده. یوازې هندوستان ته موږ ته هوایي دهلیز دی، هغه هم ډېر په ندرت سره، خورا په کم تعداد سره موږ هغه برګري کوو او هغه په خپل وخت باندې نه یکی وخت، خو چون موږ میوه ډېره ده هغه تورم کوي، هغه د دغسې په لس تنو په شل تنو په سل تنو په زر تنه نه خلاصېږي.
د جنوبي ولایتونو د تازه میوو پر مهال د پاکستان لخوا د لارو بندېدل او له سوداګرو څخه د ډمیریچ او خاک پولې په نوم د پیسو اخیستل چارواکي نورې هغه ستونزې یادوي چې افغان سوداګر ورسره مخ دي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي راډیو.
قدر من اوریدونکو شه با ورسته د ازادي راډیو اونیزه دراما یو کلی زرغګونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د خبرونې ورسته راپور. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د بیکاری کچه راټیټه کړې. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د 1990 مالی کال د لاسته راوړنو د راپور ورکولو پر مهال وویل چې د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته یې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې ډیر کار کړی او دا پروګرامونه د عملي کېدو په حال کې دي. ناجیه ساپی راپور راکوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي متحده عربی اماراتو ته په قانوني ډول د افغان کارګرو لیږل، د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د کاري زمینې برابرول، حرفوي او فني زده کړې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې د دغه وزارت له مهمو اقداماتو څخه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دوشنبه په ورځ د 1990 مالي کال د لاسته راوړنو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې دغه وزارت د کورنیو او بهرنیو ادارو په همکارۍ توانیدل چې په روان کال کې کاری فرصتونه زیات کړي.
اشتغال محور سازی بودجه به نحو بسیار خوب صورت گرفت.
د کاری زمینو د برابرولو لپاره بودجه په خطو غ ترتیب شوی، یعنی هر هغه پروژه چې بودجه نشي لګولې نورو پروژو ته ورکول کیږي. په همدې اساس سږ کال د کار موندنی فرصتونه ډیر شوی او د کار ملي پالیسی او د کارګرانو د لیګل ملي ستراتیژي جوړ شوی او په ماشومانو د کار د من ستراتیژي هم ورسته شوی ده، یعنی د کارګرانو د حقوقي شرایطو د خوالي لپاره مهم کارونه ترسره شوی دي.
مهم برداشته شد.
خغلی زکی ویل پر روان کال کې د فنی او حرفوي زده کړو د ملي ادارې په جوړولو سره په سلور د شولایتونو کې ل 15000 څخه زیات کسان د حرفو د زده کړې په برخه کې روزل شوي دي. په دغه ناسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل چې په 1990 مالي کال کې د 90% عادي بودیجی او 19.15% پرمختیایي بودیجی لګول خې چې د کار موندنې په برخه کې اقدامات زیات شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې د کاري زمینو د برابرولو خبره کوي چې اوس مهال د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان له بیکاری زوریږي. له دې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت هم ویلي چې نږدې 1 میلیون لوست ځوانان بیکاره دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې رئیس معروف قادری کسه هم د دغه وزارت له اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي د بیکاری کچې د راټیټولو لپاره باید لا نور اقدامات وشي.
شما میدانین که ما از سالهای دور بیکارا را داریم.
تاسو په دې بوهیږئ چې د وزګارو کسانو شمیره زیاته ده او په دې کې لوستي ځوانان هم ډیر دي، خو هغه څه چې موږ هیله لرو تر اوسه پورې ترسره شوی نه دي. زموږ غوښتنه دا ده چې په کلنی ډول تر 1.5 میلیون پورې کاري فرصتونه برابر شي، څو په راتلونکو کلونو کې د کم وزګارو کسانو شاهدان واوسو.
ښاغلی قادری ویل په کلنی ډول د کار په شرایطو برابر 400,000 ځوانان د وزګارو کسانو په ډله کې شاملېږي، چې له دې امله ډېری ځوانان د هیواد پرېښودو ته اړ کیږي.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا دیرامی خواگو آوریدون کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو واوریدل چې قندغه ډیر خوشاله وو، هغه ځکه چې خپل زوی په کورس کې شامل کړی وو. اوس به واوري چې مولوی صاحب څه شته خوشاله دی.
سبحان الله، د جمعات خوشی در باندې ښکلی ښکاري. تو ګوره، خان صاحب دلاور خان، نعیم خان، ملک صاحب نواب او نور د کلي مشران راغلي دي. ان شاء الله تعالی چې د خیر خبرې به ترې وکړو. مولوی صاحب، موږ د کلي مشرانو په یوه خبره مرکه سره وکړه، اوس تا ته راغلي یو چې مشوره در سره وکړو. مشوره خو سنت طریقه ده. هغه متل دی چې وایي چې په سلاوي هغه کار بی بلاوي.
وای مولوی صاحب، ګل خبره دی وکړه. نعیم خان، اوس مولوی صاحب تاسو ته خبره وکړه.
ملک صاحب نواب خان، زه خوایم چې خان لالا دی ورته ووایي.
مولوی صاحب، خودش دغه تېره جمعه تاسو وویل چې شرعي مهر واجب دی او د واده شوې نجلۍ حق دی. نور که پلار ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ داسې ولور یا په بل نوم څه شی ږدي، دا نو ښه کار نه دی.
سبحان الله، ماشاءالله خان صاحب، نام خدای چې زما خبرې مخی په غوږ کې نیولې دي. په رښتیا هم هغه ورځ مې د شرعي مهر خبره کړې وه چې واجب ده او د واده شوې ښځې حق ده.
خو ځینې کورنۍ هغه د مهر مال او پیسې هم جلۍ ته نه ورکوي.
الله جل علا شانه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي. ښه، تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه. داسې وکړئ چې په اخلاص او اتفاق راټول شئ. څه چې جایز وي هغه کوئ. خویندو، لونو او زامنو ته چې الله جل علا شانه کوم حقونه ورکړي، تاسې یې مه محرموئ.
مولوی صاحب، موږ خو پټې سترګې یو، ته به یوه مهرباني وکړې چې وخت په وخت به لار راښی نو.
په دواړو سترګو زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم. رښتیا یوه بله خبره هم را یاده شوه.
کومه خبره مولوی صاحب؟
هوښیاران متل کوي، وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي. دا ستاسو په کلي کې تکړه او دیندار ځوانان شته. که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کړي ښه به وي.
مولوی صاحب، نام خدای دې وي، زموږ د کلي ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دي. چې د دوی ملاتړ به راسره وي، زموږ زړونه به بیخي په ډاډه وي.
گرانو همکارانو، ټول ستړي مشي
خاننده
او سي رئيس صاحب،
خوشاله يم چې زمونږ د اداري کارونه خروان دي. شکر ده چې د فساد مخمو نیولې ده. خزو او نارینه ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي. د خزو د پاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی ده. تشنابونه جدا دي.
مننه رئيس صاحب، هغه مېرمنې چې اولادونه لري وړکتونه هم لري.
مونږ به کوشش وکړو چې په خپله اداره کې نورو تکړه میرمنو ته د کار طریقې جوړې کړو. دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میرمنو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو.
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب واوسو.
آمین
آمین. ښه ګرانو همکارانو، تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتي؟
رئیس صاحب، څه ووایو؟ دی دفتر خزینه مامورینو خو هم یوه خبره در سره شریکه کړی و.
مالیا جانې، هماغه ستاسو وړاندیز مې ډیر خوښ شو. اوس په دې اداري ټول کارکونکي خبرې پیو کی.
رئیس صاحب، کور دی ودان چې زموږ په وړاندیز دی غور کړای دی.
خو طیبه جانې، زه خبر نه یم.
مامور سی فاروقه، طیبه او نور خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکونکو ته لیک او لوست وخی چې په لیک لوست یا نه پویږي او یا هم کم پویږي.
اوهو رئیس صاحب، دا خو به ډیر ښه کار وشي. خدای دې همیشه کامیابی لري. د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به یې په دفتر کې ډیره یادوله.
خو مامور سی فاروقه، تاسو به هم په سپین میدان نه پرېږدئ او مرسته به ورسره کوئ.
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي. منظم مهالویش به ورته جوړوو. پا په خپل وخت ټولګي ته ورزو او درس به ورکو.
مامور صاحب فاروق ډیره مننه چې داسې ده، زموږ پروګرام به نور هم پسې کامیاب شي.
طیبه جانې، کامیاب څه؟ چې د نورو ادارو به هم ورپام شي او له موږ به رنګ واخلي.
که داسې خوشي، زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي.
لطفا همکارانو غلي شئ. رئیس صاحب مهرباني وکړئ، دا د ټول درته غوږ دي.
په عزت اوسې طیبه جانې. خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي. په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ.
ګلالۍ لورې، تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو، ولې دې ځنډ وکړ؟
وی دا څه وینم ستا په سترګو کې؟ خو اوښکې دي.
نه نه شفقې ترورې، هسې
هسې څه سپینه خبره وکړه.
مورې ته مه وارخطا کېږه، د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو خفه کېږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اسلام وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اسلامه د څه لپاره یې د پلارګنۍ کره لېږي؟
مورې ته سړه ته اندېښنه مه اچوه، ما ویل چې له مور او پلار او خویندو وروڼو به رخصت راواخلي.
وی ولې څه پېښه شوې ده؟
څه پېښه نه ده شوې، اولاد ته د تګ خبره ده.
د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوئ؟ نږدې دی چې زړه مې پراخ کوچوي.
وای مورې خدای دې نه کې، دا څه وایې؟ ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه او ګلالۍ به ولایت ته ځو او زه به.
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوانه یې راوباسم. تا ته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم به کمپیوټر پوهېږي، له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
ښه دا خبره ده، اوس مې سر پې خلاص شو. خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه.
ښه، تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې وو چې په اسلامه ګلالۍ پسې خفه کېږم. او
نه نه ترورې، ته به نه خفه کېږې، ولایت خو دومره لرې نه دی، ځو راځو به.
ګلالۍ ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اسلام مې زوی دی، مور ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړې، په خندا به مو رخصت کې او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلامه ته د روغ زړه خبرې کوې، چې تاسې نه یې دا کور به راته بل ابلا سي.
شفیقې ترورې، زما خپل هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلام هم ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده.
نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زما هم در سره ځم. و موریدل
ټیکر دی ودروا خدای تا دا عقل نو برباد.
شورتي بوت مشا داناري چواله.
وای وای خدای تا دا نه خاب نګدې دې کو پلیرا ماته کړه وته وایخه.
نو ته لیوانای اکا دی بانگ ویلی دی، زرو دی بادموشا خو پا لارا که با دی سڑی غنده ولار وی، غاگ با دی کڑای و ما با تکتر در تا ودرا ولای و.
ما با تکتر دی 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 دی، نو تا خول تکتر نسم هیلیکوپتر جوڑا کڑی و تا وایخا، مجبور شوم چه منده واخلم او تکتر تا وخیجم تا وایخا.
خا نور وایا.
نور دا چی؟ زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی ته وایخه.
رښتیا؟
اول د ټیکټر له سیټ نه راکوز سه او داسې ښه غوړه مبارکي راکه.
وایم مبارک مبارک، ته صبر چې په غی کې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم.
بس نور مې مخ کولاوه ته وایخه، اوسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګی ته وایخه.
ته وایخه زه هېڅ نه وایم، ښه ستا ټنډه خو څه مڼه نه ده چې غاښ به پې لګوم. ښه زړه دې بدمشه، اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری را باندې وکړه.
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو، چې مصلحات وسره وکړي او په ودونو کې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا؟
وخت او دا یې ویلي چې نور به هیڅوک له ښځو سره بېعقي او ظلم نه کوي، په وعدې کې به پوښتنه تی کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یار زړه دې بدمشه، که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا ما هم خپله میرمنه زرپری ته ور ولېږله، چې هم زرپری په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپری سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان چې داسې ده، اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ظالمه دعا کوه، تم زما غوندې دا لامه لنګي غوندې خدای مې ارمان پوره کړي ته وای. ښه
درنو اورېدونکو، وا مو اورېدل چې خدای داد له موسی ګل نه ښه زیری اوري، او دا زیری دا دی چې د دوی په کلي کې به وروسته تر دی په ودونو کې ولور نه وي. ستاسو په شاوخوا کلیو او ولسونو کې د ملامتونکي ولور له کړاو څخه څومره خلک په عذاب دي؟ آیا تاسو د دین په رڼا کې د ولور د مخنیوي لارې چارې سنجولې دي؟